سلامونه تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سویزه بوريوال کاکړ درته هر کلی وایم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصری در خبرو خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار احمد الله به تاسو ته وړاندې کوي نمړی د مهمو خبرونو سرټکی وزیر اعظم عمران خان وای د کرونا وایرس د مخ په زیاتیدونکو کیسونو لوجه به احتیاطي لارښوونې سختوي تحریک لبیک پاکستان له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته خپل احتجاجي درنه ختمه کړې ده او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلو همکارانو د ایران په اټومي تنصیباتو د کاروایی کولو انتخاب په حق له پوښتلې دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 مقام ته په خپل ټلویزیوني وینا کې وویل د کرونا وایرس د مخ په زیاتیدونکو کیسونو لوجبا احتیاطي لارښوونې سختوي خو لا هم په هیواد کې ټول بند نه اعلانوي نوموړی وویل مارکیټونه کاروباري مرکزونه شادي حالونه نه تړي او د سکولونو او نورو تعلیمي ادارو د بندولو فیصله هم لا نه ده کړې دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د تیر میاشتې نه یو وار بیا د کرونا په کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی وزیر اعظم عمران خان په اولس غږ وکړو چې په بازارونو سکولونو او نورو کاروباري مرکزونو کې د ماسک لازمی اچوي په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 3,16,000 اوړېدلې ده د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼې له مخې په تیرو 44 ساعتو کې د کرونا وایرس 2,059 نوې پیښې ثبت شوي او 33 کسان ترې مړه شوي دي د ویب پاڼې تر مخه تر نن سهاره د وایرس نه 2,200 پورې کسان مړه شوي دي او څه باندې 3,44,000 ترې بیرته رغېدلې دي طبي کارپوهان وایي په پاکستان کې یو ځل بیا د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر په زیاتېدو دی د تحریک لبیک پاکستان مشرانو له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته د نومبر په 14 د شپې ناوخته خپل احتجاجي درنه ختمه کړې ده د مذهبي چارو د وفاقي وزیر نورالحق قادری په مشرۍ کې تیر ماښام یو حکومتي پلاوی د لبیک مشرانو سره د مذاکرات وروسته په څلورو نکاتو صلاح شول په دغو څلورو خبرو کې په راروانو دریو میاشتو کې د پارلمان لارې د قانون جوړولو وروسته د فرانس سفیر له هیواده ویستل فرانس ته د پاکستان سفیر نه لیږل د فرانسوي شیانو په سرکاري توګه بایکاټ اعلان او د دوی نیول شوی غړي خوشی کول شامل دي تحریک لبیک پاکستان په فرانس کې د اسلام پیغمبر خاکی شایع کولو پر ضد د نومبر په 15 د راولپنډۍ لیاقت باغ نه تر فیض آباد پورې ناموسي رسالت ریلی راوویسته او بیا هم هلته په درنه کېناستل د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په گلګت بلتستان کې د نومبر په 14 په یو خبری کانفرنس کې وویل په گلګت کې د نومبر په 15 په شو د قانون سازي اسمبلی انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده او دوی به په دې لړ کې قانوني کاروایی کوي پیپلز پارټي د گلګت بلتستان په 44 انتخابي چوکیو کې 3 ګټلې دي بلاول بوټو په خپل خبرو کې وویل د انتخاباتو غیر حتمی نتیجو تر مخه دوی په یو شمیر چوکیو تر ټولو زیات ووټونه ترلاسه کړي وو خو د شپې تیرې دوه وروسته سهار نتیجې بدلې شوې وې د پاکستان سرکاري ریډیو د 14 نومبر د یو خبر له مخې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په گلګت بلتستان کې پاکستان تحریک انصاف 9 چوکۍ ترلاسه کړي آزادو کاندیدانو 9 پاکستان پیپلز ګوند 3 او مسلم لیگ نون 2 چوکۍ ترلاسه کړي دي د مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز هم د نومبر په 14 په خپل ټویټر پاڼه په ټاکنو د درغلیو تورونه پوري کړي دي خو وفاقي حکومت بیا دغه تورونه بې ځایه ګرځوي او وایي گلګت بلتستان کې رڼې ټاکنې شوې دي د راپورونو تر مخه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلو همکارانو د ایران په اټومي تنصیباتو د حملې کولو انتخاب په حق له پوښتلې دي دا په داسې حال کې دا چې د نوموړي د ولسمشرۍ موده ختمېدو ته 2 میاشتې پاتې دي نیویارک ټایم د نومبر په 14 په خپل راپور کې ویلي د امریکایي ولسمشر په دفتر کې د نومبر په 12 شوي یوې غونډې دوران ډونلډ ټرمپ د مرستیال ولسمشر مایک پینس د بارانو چارو وزیر مایک پومپیو او د ګډو ځواکونو مشر جنرل مارک میلی په ګډون له یو شمېر نورو همکارانو پوښتل چې آیا هغه په راتلونکي اونیو کې ورسره د ایران په مرکزی جوهري تنصیباتو د کاروایی کولو انتخاب لري ورسپاڼه لیکي اعلی چارواکو ولسمشر ټرمپ له فوزي حملې کولو نه په منې کولو سره هغه ته خبرداری ورکړ چې د نوموړي دا ګام د دوی د صدارت په آخري اونۍ کې له یو شمېر شخړې رامنځته کولی شي د امریکا د فوز یو چارواکي په 12 نومبر رایټرز ته هم د دې راپور پخلی کړی دی ولسمشر ټرمپ د اټومي انرژي نړیوالی ادارې IAEA د هغه راپور وروسته دا پوښتنه کړې چې ایران د غنی شوو یورینیمو د ذخیره کولو لړۍ جاری ساتلې ده سپینې ماڼۍ په دې د څه ویلو ډډه کړې دا اوتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې احمد الله وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ولس غږ کړی دی چې د کورونا ناروغي بیا زیاته شوی باید چې پر حکومتي لارښوونو عمل وکړي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی چې واکمن تحریک انصاف ګوند د ګلګت بلتستان په انتخاباتو کې درغلی کړي خو هغوی نه مني. جماعت اسلامي وایي اوسنی حکومت پارلمان بې واکه کړی دی او پریکړې بل ځای کیږي.
د حکومت د پاکستان پارلیمنت سرټیټ کړی دی. پارلیمنت آزاد نه دی، پارلیمنٹ خود مختار نه دی، د ملک د فیصلو مرکز پارلیمنٹ نه دی.
تجاران وایي په کار د چې د پاکستان او افغانستان ترمنز تجارت له سیاست سره ونه تړل سي.
صرف د زمونږ بد قسمتي ده چې په پاکستان او په افغانستان کې د تجارت هم سیاست سره تړلې شوې ده. دا ډیره دنیا کې چې ده د سیاست سره دا تړلې نه ده.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم در خبرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په خبرونو کې مهم اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ولس غږ کړی دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دی پر حکومتي لارښوونو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ په پاکستان کې هم کورونا وایرس یو ځل بیا زیات شوی دی. حکومتي چارواکو د کورونا د مخنیوي لپاره یو شمېر محدودیتونه بیا اعلان کړي دي. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا پاکستان سرخار اسلام آباد کے دا این سی او سی یا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر غونډه ورستو وزیر اعظم عمران خان بیگا مطبوعاتو ته وویل چې دا کرونا دوی مرړی د ټولې نړۍ په شان پاکستان کې هم ډیره په تیزۍ روانه ده او تیرو لسو ورځو کې کرونا کیسونه او د دې نه کیدونکو مرګونو کې څلور چنده زیاتوالی راغلی دی. دا چکم دوی مچپا شروع شوی دا نو ډیر په خفګان دا وایم چې تیر ول لس ورځو کې زمون کرونا کې سونو کې سلور چند زیاتوال راغلی دی. دلته به چې دروازه شپږ و کسان مړ کېدل اوس 25 ته رسیدلی دی او اوس خطر مونږ ته دا کچرې مونږ احتیاط ونه کړو او په احتیاطي لارښوونم عمل ونه کړو نو ویرا ده چې زمونږ په غټو اسپیتالونو کې به هغه شان زینوی لکه تیر جون کې چې وو. ځکه چې مونږ ګورو وړاندې نه ډېر پتې ځای سره دا وایرس خوریږي. نوموړي وویل چې حکومت د کارخانو جماعتونو او دکانونو د نه بندولو هم پریکړه کړې ده خو باید دغلته کې په احتیاطي لارښوونې یا ایس او پیز عمل درآمد باور کړی شي. مونږ نن یو څو فیصلې کړې دي او موږ په دې هم ځان پوهل پکار دي چې موږ خپل اقتصاد هم بچ کول دي. څنګه چې لاکډاون وشي هر شی بند شي نو هغه وخت چې بیا جماعتونو کې وړاندې په شان احتیاط کول دي او چې د کوم څیز نه د خلکو روزګار اغېزمن کیږي هغه به بالکل نه بندوو. نو کارخانې دکانونه بالکل نه بندوو خو په ایس او پیز به عمل کول وي. حکومت به تاسو ساری چې څوک پې عمل کوي او څوک نه. وزیر اعظم جا تکړه چې په جلسو جلوسونو مکمل بندیز لګولو پریکړه شوې ده. مونږ دا پریکړه وکړه چې په جلسو جلوسونو یعنی د کم کار نه چې د چا روزګارونه نه اغېزمن کیږي ټول به بندوو. زمونږ په یویشتم نوخار کې جلسه وه ختمه وکړه او نورو ته هم وایو چې نه یې کوي ځکه چې دارس ځایونو نه کرونا زر خوریږي. بلې دا چې شادي حالونه کې به 300 نه زیات کسان نه وي او کوشش پکار دی چې بهر پډاګه داسې غونډې وکړې شي نه چې د حال دننه او هوټلې هم نه بندوو خو په ایس او پیز به پوره پوره عمل کوو او سکولونو ته هم یوه هفته نور ګورو که هلته نه کیسونه خورېدل نو یخنۍ چوټیانې به سیوا کړو او د ګرمۍ چوټیانې به کمې کړو. پاکستان کې د کرونا وایرس په اړه معلومات ورکوونکې ویبپاڼې تازه شمیرې تر مخه د نومبر 14 نیټې پورې په ټول پاکستان کې د کرونا ناروغ شمیر 3,08,000 ته رسیدلی دی او د دې نه د مړو شمیر 2,01,000 ته رسیدلی دی او د واپس رغېدو شمیر 3,23,000 نه سیوا دی. ولې تیر 24 ګنټو کې د 2100 نه سیوا کسانو کرونا ټیسټونه مثبت راغلي او 19 کسان یې مړه کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
تاسو مشال ریڈیو ته غوږ یاست. په گلگت بلتستان کې د نومبر پر 15مه د انساز اسمبلی د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخابات ترسره سو. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په دې انتخاباتو کې تور پورې کړی چې واکمن تحریک انصاف پکې درغلی کړی دی. پیپلز ګوند وایي چې د دوی یو کاندید بریالی سوی و، خو د دوی په وینا حکومت یا نتیجې بدلې کړي او خپل کاندید بریالی اعلان کړی دی. د انتخاباتو کمیشن دغه خبره رد کړي او وایي چې دوی لا تر اوسه پورې حتمی نتیجې نه دي اعلان کړي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د گلگت بلتستان د انتخاباتو نتیجې لا هم په سرکاري ډول خو نه دي اعلان شوي. وړې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه تر دې د ملټولو زیات سیټونه ویا څوکۍ په وفاق کې د حکمران ګوند تحریک انصاف اخستلی. د پاکستان پیپلز ګوند لخوا په گلگت کې په دغه انتخاباتو کې د درغلي تورونه هم لګول شوي چې پکې دوی ویلي چې د گلگت بلتستان په دویمه حلقه د دوی د ګوند کاندید جمیل احمد اول کامیابه ګرځېدلی، ولی وروسته د شپې نتیجه بدله شوه او د تحریک انصاف ګوند فتح الله کامیابه وګرځاو او د دوی کاندید ناکامه کړ. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم ویلي چې حکومت د انتخاباتو په شپه نتیجې بدلې کړې دي او درغلی پکې شوی. شیر باز خان سلیم د گلگت بلتستان اوسیدونکو او یو سماجی کارکونکو دی. د وو ویل
یو ریټرنینګ افسر فورم 47 پیپل پارټي کتان لور کړل هغه کې پیپل پارټي جمیل صاحب غټلې دي او رست 4 بجې نه سار بیا دوه ووټونو نه فتح الله سیکټری جنرال نوټیفیکیشن شوی دی نه دا فتح الله غټلې ده.
د پیپلز ګوند لخوا د دغه تورنو په جواب کې الیکشن کمیشن گلگت بلتستان 13 ورځې ویلو چې یاد ګوند د دوی دفتر سره رابطه وکړي او انتخاباتو کې د درغلي تورن هم رد کړي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د تحریک انصاف ګوند 100، پیپلز ګوند 3، مسلم لیگ نون 2 او دغه شان و آزاد کاندیدان هم کامیابه ګرځېدلي. جمعیت العلماء اسلام یو څوکۍ او نورو وړو ګوندونو یا اتحادیو هم یو څوکۍ ګټلې، خو دغه نتیجې لا هم غیر سرکاري دي او د گلگت بلتستان د الیکشن کمیشن لخوا د جاري شوې خبر تر مخه خلک باید په دغه نتیجو اعتبار ونه کړي او دوی به لنډ وخت کې سرکاري نتیجې جاري کړي. په گلگت بلتستان کې د قانون ساز اسمبلی لپاره په 40 څوکیو په 15 نومبر انتخابات شو چې سرکاري نتیجو ته لا هم انتظار دی. په دې انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون لخوا ویل شو چې دوی دغه انتخابات ریجیکټ او یا د منلو نه انکار کوي او دوی تور لګولې چې د دوی هغه تنان چې با اثر او انتخابات په هر صورت غټل هم تحریک انصاف خپل ګوند ته واړول او د دوی الیکټیبلز او یا غټون ګډلې ماته کړه. د گلگت بلتستان یو خبريال مظفر حسین سره مرابطه وکړه، ورنمه پوښتل چې دغه تورونه کوم رقم دي چې سیاسي ګوندونو لګولې دي. پوسټل بیلټ یا هغه وټونه چې د ډاکخانې د لارې د گلگت خلکو الیکشن کمیشن ته لیږلي، د هغې شکایت هم راغلی دي چې دغه وټونه ګنې بیا حکمران ګوند د خپلو کاندیدانو د فائدې لپاره استعمال کړي، خو تر دې دمه دوی سره کوم ثبوت نشته. خو ویل کیږي چې دغه وټونو په ذریعه سره د انتخاباتو نتیجې بدلې شوې او پرون الیکشن کمیشن هم ویلو چې موږ خو تر اوسه پورې نتیجې نه دي جاري کړي او خلکو جشن او یاد ګټ خوشحالي مانځل شروع کړي. د الیکشن کمیشن گلگت بلتستان لخوا تر دې دمه هیڅ یو د حلقې سرکاري نتیجه نه ده جاري شوې. د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند لخوا د دوی د تکړه سیاستدانانو د وفاداری بدلول یا بل ګوند ته د اړولو او په انتخاباتو کې د درغلي او تورن لا هم شته دی. خو مظفر حسین وای چې هغه وخت چې سرکاري نتیجې راشي معلومه بشي چې دغه ګوندونو په تورن کې څومره صداقت شته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې د نومبر پر 2 د حکومت مخالف ګوندونو اتحادیې پاکستان جمهوری تحریک د پېښور کې جلسه اعلان کړې ده. د جماعت اسلامي لخوا هم پر حکومت نیوکې شوي دي. جماعت اسلامي که څه هم په دې اتحاد کې نه ده شامله، خو وایي چې د دوی په وینا د پاکستان اوسنی حکومت پارلمان بې واکه کړی دی. د یاد ګوند یو مشر په سوات کې خبري غونډې ته وویل چې د ده په وینا پریکړې په پارلمان کې نه بل ځای کېږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات بنګوره کې د جماعت اسلامي ضلع دفتر کې سینیټر مشتاق احمد خان چې د یادې پارټۍ صوبایي مشر هم دی، خبریالانو ته ویلي چې دوی په سوات کې د احتجاجي جلسې لپاره تیاری شروع کړي. دوی په وینا د احتجاجي جلسې درې اهداف دي: د جمهوریت بالادستي، د پیغمبر اسلام د ناپوس ساتنه او په ملک کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ مشکلات. دوی ویل چې موجوده حکومت کې ټولې پیسلې د بل خوانه کیږي او د منتخب نمائندگانو سپکاوی روان دی.
دی حکومت د پاکستان پارلیمنت سر ټیټه کړی دی. پارلیمنت آزاد نه دی، پارلیمنت خود مختار نه دی، د ملک د فیصلو مرکز پارلیمنت نه دی، بلکې راول پنډیر. او دا هغه وجه دا ده چې تاسو وګورئ، دا د آرمی چیف د ایکسټینشن واقعیا، تاسو وګورئ د سن د آی جی دا واقعیا، د فیصلو مرکز د دین اخکارا پته لګی چې پارلیمنت نه دی بلکې بل ځای دی. نو دا خو یو ګوډاګي حکومت دی، یو پپټ حکومت دی، او دی د پارلیمنت ساورنټی دا کمپرومایز کړی ده.
د حکومت مخالف ګوندونو اتحادیه پی ڈی ایم جلسه چې هم په دغه ورځ پیښور کې اعلان شوی، د دغه سوال په ځواب کې مشتاق احمد خان وویل چې دوی دغه ټولې پارټۍ یو شان ګڼي.
دا حفیظ شیخ د پیپلز پارټۍ فایننس منسٹر، دا حفیظ شیخ نن د پی ٹی آئی فایننس منسٹر، دا فواد چودھری د کاف لیگ عہدیدار، دا نن په دې پی ٹی آئی کې عہدیدار دی. دا عمر ایوب د مسلم لیگ وفاقی وزیرو، دا عمر ایوب نن د پی ٹی آئی وفاقی وزیر دی. نو دا کاف لیگ، مسلم لیگ او پی ٹی آئی او پیپلز پارٹی، دا سلور پارٹی نه دی، دا یو پارٹی ده، دا اشرافیه، دا لوٹ مار والا، دا خلکو یو، دا پارٹی ده، لہذا موږ د دې خلاف.
په دې لنډو کې سوات گراسی گراؤنڈ کې د واکمنې پارٹی پی ٹی آئی، بیا د مخالف ګوند مسلم لیگ نون، او اوس د جماعت اسلامي جلسې څه اهمیت ده؟ بیا ولې سواد دومره په سیاسي ډول تود ده؟ دغه پښتنه مو چې په سواد کې د سما ټي وي خبريال او سیړنکار سید شهاب الدین څخه وکړه، نو ښاغلی وایي
سواد کې یو طرف ته په حکومتونو تجربه ګار، نو بل طرف ته د تحریک د شروع کولو یو مرکز هم ده. په مازی کې هم پاتې شوی، اوس هم زده کړم کچري دا تسلسل دې پاتې شي او په ملک کې کوم صورتحال مونږ ته ښکاري، نو کېدې چې دا تاریخ هم په خپل کامیابۍ
د جماعت اسلامی جلسے پاڑا د پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی غڑے او د ملکن ڈویژن پارٹی مشر فضل حکیم وای
دنیا پارٹی او دشویر 11 نو دلو سر دور سم شین دس زم ب پی ٹی آئی بانی س سات سر نپری باسی او نس من کرف یو ن دولم بر یو الحمدللہ حدل انسان حکومت تے ابین زکل د زم سر پیسن لیکن اس یو زے اگر ٹیم خ خوشاله و است اسمبلی نه بار دی جو خپ دی نو دار سر خپل دغه چ پ کرسی نس جوزان او چتی چتی وجب کرسی نس نه بیا یا کر حکومت تے او دا نا کام حکومت تے ان شاء اللہ تعالی عمران خان پشان دے مشر وزیر اعظم دنیا کی الحمدللہ ډیر کم لیڈران دي سے پیدا شي من دې چانه سن یې رشتہ د الله د ذات نه علاوه او نه چانه یری کو
پداسي حال کې چې حکومت په سیاسي جلسو د کورونا وایرس لوجه بندیز هم لګولې د جماعت اسلامي جلسې پاړه ځلې تنظیمي لاس نه دی ویلي خو چارواکي وای چې دوی به په هر حال د حکومت په هدایت او عمل یقیني کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. افغان او پاکستانی چارواکي هیله لري چې د تجارت په زیاتولو او پانګې د موکو په رامنځته کولو سره پر امنیتي مسایلو ولاړې اړیکې به د اقتصادي ګټو پر تعلقاتو باندې ولاړو اړیکو باندې بدلې کړي. په دې لړ کې دواړو خواوو د پارلمانونو غړو او د سوداګرۍ وزارتونو د چارواکو په کچه پرله پسې خبرې کړې دي. دا هلې ځلې تر هغه وروسته زیات شوي چې د پاکستان او افغانستان سوداګري په تیرو 15 کلونو کی دا کال تر ټولو ټیټه کچې ته پریوتی ده. په دې اړه نور تفصیل بشیر ګواشکل.
د افغانستان د تجارت وزارت چارواکي وایي پاکستان سره د مذاکراتو په کولو سره هڅه کړي چې سوداګري د سیاسي اړیکو له اغیزه راوباسي. د دې وزارت وایي جاوید دبیر د نومبر په 14 مشال ریډیو ته ویل د اسلام آباد سره د بې ثباته اړیکو او سوداګرو ته د ورپیخو خندونو له کبله د افغانستان مارکیټ د پاکستان له لاسه په وته دی.
روابط تجاری با دیگر
کشورها زمینه دوی د نور هیوادونو سره په ځنګړي ډول په شمال کې مو د غونډیو مرکزی آسیا هیوادونو سره هي اړیکې د دې سبب شوې چې پاکستانی بلنه افغانستان ته کم راوړل شي. زمنګ تجارتان په پاکستان کې ګڼې سوندلري اوس پاکستان په دې پوه شوی چې دا کار اقتصاد ته زیان اړوي او دا مارکیټ بیلی. له دې امله د سوداګریزو اړیکو د ښه کولو لپاره کوښښونه زیات شوي دي. موږ خبرې کړې دي پاکستانی سوداګرو په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه کړې ده. غواړو د پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې یو قوي تړون ولرو چې دا ټولې ستونزې په اساسي توګه حل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه په 2013 کال کې افغانستان ته له پاکستانه د 2 بلیون ډالرو مالونه وړل شوي، خو تیر کال دا سوداګري له 1 بلیون ډالرو هم کمه وه. پاکستانی چارواکو دا درک کړی ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په 15 په ملتان کې خبرلانو ته وویل چې د افغانستان سره د داسې اړیکو ټینګولو هیله لري چې د ترهګرۍ سره د مبارزې تر څنګ پکې تجارت او اقتصادي راکړه ورکړه په سر کې وي.
مستقبل قریب میں پاکستان کا
په نږدې راتلونکي کې وزیر اعظم عمران خان کابل ته ځي. په دې سفر کې بعد ترهګرۍ سره د مبارزې ترڅنګ تر ډیره د اقتصادي همکاریو په زیاتولو خبرې کیږي. د افغانستان او پاکستان امن سره تړلې ده، نو د اړیکو د ټینګولو یو ښه او شریک لارې باید راوباسو.
اسلام آباد او کابل د ترانزیټي سوداګرۍ تړون لري چې لمخې افغانان د هند او نورو هیوادونو څخه د سمندر او بیا د پاکستان د ځمکنۍ لارو او پاکستانیان د افغانستان لارې د مرکزی اسیا هیوادونو سره تجارت کولای شي. د دې ترڅنګ پاکستان هند ته د تلونکو افغان مالونو لپاره واګا سرحد هم پرانستی دی. همداراز د افغانستان سره یې د تورخم، چمن، بادینی، غلام خان، انګورړی او خړلاڅو لارې هم خلاصې کړې دي. خو د سوداګرو لپاره د اسانتیاو پیدا کولو په موخه جوړ شوي د افغانستان او پاکستان د شریک چیمبر آف کامرس یا سوداګرۍ خونی مشر خانجان الکوزی د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دواړه خواوې باید تجارانو ته د یوې کلنې ویزې پر ځای د ډېرې مودې ویزا ورکړي او پر بندرونو د مال وړونکو ټرکونو ایسارولو وخت دې کم کړل شي.
کوشش وکړي چې سیاست د تجارت نه جدا شي او دواړو ملکونو په کې نقص وکړه. نو اوس دا ذهنیت پیدا شوی دی چې موږ په هغه اقتصادي ظرفیتونو باندې باید فکر وکړو. نو زه موږ ته ډېر امیدواري پیدا شوې ده چې افغانستان حکومت د پاکستان خصوصا د ټیکسټایل سرمایه گزاری او د معدن او زراعت سرمایه گزاری لپاره زیات امکانات په افغانستان کې موجود دي او دولت په ډېر ښو شرایطو باندې د افغانستان دولت د پاکستانی تجارانو لپاره په مزار او هرات او شمال او کابل کې د دې زمينه مخایده چې پاکستانی تجاران مشترکه سرمایه گزاری وکړي په افغانستان کې او هغه پیداوار او هغه محصولات د مرکزی آسیا ته صادر کړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې د روانو بدامنیو له امله خرابې دي. افغانستان پر پاکستان تور پورې کوي چې د افغان طالبانو په ملاتړ سره ترهګري پالي، خو اسلام آباد دا تور ردی او وای پر طالبانو خپل اغیز د سولې لپاره کارولې شي. دغه تورونو او لکبله رامنځته شوي بې باورۍ سوداګر پریشانه کړي دي. د پاکستان د چیمبر آف کامرس یا سوداګرۍ خونی مشر غړي او تجار زاهد شینواری د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان تجارت به هله زیات شي چې د سیاست له سیوري لرې وساتل شي.
او دا صرف د زمونږ بدقسمتی ده چې په پاکستان او په افغانستان کې دا تجارت هم سیاست سره تړلې شوې ده. کنی د انډیا او د چاینا په منځ کې وسوس کې جنگ هم شوې، سیاسي اختلافات هم ډېر لري. خو د دې 13 کلو تجارت چې ده یو په 100 زیات شوې ده. یو ټیم کې دا 18 ډالرو نه 12 کاله مخکې هغه 100 ډالرو نه زیات ده. نو دا ډېره دنیا کې چې ده د سیاست سره دا تړلې نه ده.
مشال ریډیو ته د افغانستان او پاکستان د شریک چیمبر آف کامرس یا سوداګرۍ خونی څخه رسیدلي معلومات ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو ډیر تجارت په 2018 کال کې شوی و چې له 3 بلیون ډالرو څخه اوخت. دغه کچې ته د سوداګرۍ بیا رسولو لپاره د دواړو هیوادونو په پارلمانونو کې کمیټې جوړې شوې چې وخت په وخت د تجارانو سره د ملاقاتونو له لارې د دوی ستونزې حکومت ته د حل لپاره رسوي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خیبر د تعلیم محکمې چارواکو ویلي چې دوی هلته په خیبر ضلع کې د ورانوسو سرکاري سکولونو د بیا بحالۍ کار پیل کړی دی. دوی وایي نوي استادان برتي کوي او د ماشومانو د میندو او پلرونو او همداسې استادانو د شریکو اتحادیو په لاس په سکولونو کې سہولتونه برابروي او د دې لپاره فنډونه هم جاری کړي دي. د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په خیبر کې ټول 109 سکولونه د نامنیو په پیښو کې په مکمله توګه اډنګ شوی وو. تفصیلي فرهاد شینواری وړاندې کوي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په ټوله ضلع کې د بدامنۍ په وخت ورانو شوو سرکاري سکولونو د بیا رغولو کار روان کړی او نوې عمله هم برتي کوي او چې په کومو سکولونو کې د سهولتونو کمی و هغې ته یې هم فنډونه جاری کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مشر ډسټرکټ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وایي
ډیمیج سکولونه چې کوم دي فلی ډیمیج سکولونه هغه موږ سره تقریبا 109 سکولونه دي او هغه سکولونه چې هغه صحیح سا پروتې دا یا ډیمیج شوي دي لږ حساب فل نه دي ډیمیج نو هغه 126 سکولونه دي. په دغه ڈیم اسکولوں کے چکم دے نو 30 اسکولوں کے کار شروع شوے دے او دا چینیز ایڈ وطوی پا دے کہ منگا اگی منگا 50 اسکولوں آغشتے دے نور اے ڈی پی کے ام سے اسکولوں منگور کڑی دے دا فولی ڈیمیج پا اگی باندے ام سے کار شروع دے خو دا بلک ٹیم اخلی یخ نمی رالا نو انشاءاللہ چھے مکمل بشی خو ٹیم با اخلی دا میسنگ فیسلٹیز والے سربم سے خبر ہو کم چیئر منگا اسکولوں تو فرنیچر ورکو ٹاٹون ورکو دگا رنگی منگا 86,000 بے گن اسکولوں کے معاشمان لا ورک چاہتا ملوشی دی چاہتا بم ان شاء اللہ اب تنی میں کے ملوشی اس منگا نو اشتہار ورکڑے دے اور پاگے کے منگ سرے 511 پوسٹوں خالی دی. دا دین علاوہ منگ سرے دا ہیڈ ماسٹر 17 والا پوسٹوں خالی دی دا سبجیکٹ اسپیشلسٹ والا 30 پوسٹوں اغم خالی دی پاگا با صوبائی حکومت سے کم دے آگے پخپل لیول باندھ کے آگا ریکروٹمنٹ زمنگ سرے نہ دے امنگ نے ویکنٹ پوزیشن غوست دے آگا منگا ڈائریکٹریٹ اور سیکریٹریٹ تلے گلے دے ان شاء اللہ پاگے باندھے ہم سر کا شروع شی.
نثار محمد خان زیادہ کڑا چودوی دا پیرنٹس ٹیچر کاؤنسل یعنی دا ماشومان دا مور پلار او استادانو شریکا اتحادیو پلاس باندی په سکولونو کې سہولتونه پوره کوي او ټول ضلع څخه باندی شپږ سو سکولونو ته 44 کروڑ روپۍ جاری کړي.
منگا پا میسنگ فیسلٹیز کے چی آگا پی ٹی سی پترو باندھے آگے دیوالو نے جوڑ رہی گروپ لیٹرین جوڑ رہی چتا باؤنڈری وال کم بھی اگو چت ایڈیشنل کلاس روم پر ان پیسے ورکڑی دی نو بدی لڑکیوں منگا سے تقریباً 44 کروڑ روپے اسکولوں تا لے گئی دی. دیکھے سو چکن آگے تو ملو دی سن دی ملو دا چا دا بینک اکاؤنٹ غلط ہو دا چا دا اسکول نم غلط ہو داغے پہ جوان اگر چکن واپس شوی دی نو آگا منگا کسان و تکنو دی انشاءاللہ چے آگا بم ٹک شی نو آگا با دی اسکول نو تلاڑ شی او دغا رنگی دا کم چے میسنگ فیسلیٹیز دی گروپ لیٹرین شو واٹر سپلائی شو ایڈیشنل روم شو دا الیکٹریفیکیشن شو دا په سکول کې کم کمې دي نو دا به ان شاء الله پوره شي.
سرور پردای د جمرود په یو سرکاري سکول کې استاد دی او دی وای چې اوس د پیرنټس ټیچر کونسل یا د ماشومانو د مور پلار او استادانو د شریکي اتحادیه په لاس کومې روپۍ په سکولونو کې خرچ کیږي نو د دې به ډېر ښه نتیجې راوځي.
ما خیال چې فائدہ ډیر زیات دا وسو اوس دا براہ راست دا کم کمیټی او کونسل چې جوړیږي دا براہ راست اختیارمن وي اکه کمرې مرمت وی پی کا کڑکای خرابې کړي استادانو کرسی کړي ماشومان بینچونه یا کرسی دا پیسې په میدان باندې لیدل کیږي ځکه چې دا چې کوم کونسل دی په دا کې علاقې خلک دي چې چا بچی په سکولونو کې سبق کوي بل چې کوم استادان دي چې اکثر د همدغو علاقو دي ان شاء الله تعالی بل دی آن د ریکارډ یو شوی داسې نه چې دا کونسل ته ملو شو نو دوی ریکارډ نه باقاعده رجسټر دی په باندې باقاعده د یو یو شی رسید دی یو یو په کوم ځای باندې ولګي دی هر یو شی ریکارډ باقاعده پروت دی او ټیک ټاک اډیټ وی کیږي.
د خیبر د تعلیم محکمې د وینا تر مخې هلته په ټوله ضلع کې دا وخت خواوشا 416 تعلیمي ادارې فعال دي او 1,08,000 ماشومان پکې داخل دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمه بجې سوی دی. د خبرونو لنډیز به له احمد الله اورو. لاغورسته به هم تاسو ته ځینې نور رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 مقام ته په خپل ټلویزیونی وینا کې ویل د کرونا وایرس د مخ په زیاتیدونکو کیسونو لوجه به احتیاطي لارښوونې سختوي، خو لا هم په هیواد کې ټولبند نه اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د تیرې میاشتې نه یو واری بیا د کرونا په کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 3,16,000 نه اوړېدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 24 ساعتو کې د کرونا وایرس 2,050 نوي پیښې ثبت شوي دي او 3 کسان ترې مړه شوي دي، خو څه باندې 3,40,000 ترې بیرته رغېدلي هم دي. د تحریک لبیک پاکستان مشرانو له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته د نومبر په 14 د شپې ناوخته خپل احتجاجي درنه ختم کړه. د مذهبي چارو د وفاقي وزیر نورالحق قادری په مشرۍ کې تیر ماښام یو حکومتي پلاوی د لبیک مشرانو سره د مذاکراتو وروسته په څلور نکاتو سلا شول. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په گلګت بلتستان کې د نومبر په 14 په یو خبری کانفرنس کې ویل په گلګت کې د نومبر په 15 په شو د قانون ساز اسمبلی انتخاباتو کې پراخه درغلی شوې ده او دوی به په دې لړ کې قانوني کاروایی کوي. پیپلز پارټي د گلګت بلتستان په 40 انتخابي چوکیو کې 3 ګټلې دي، خو وفاقي حکومت بیا دغه تورونه بې ځایه ګرځوي او وایي گلګت بلتستان کې رڼې ټاکنې شوې دي. د راپون تر مخه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلو همکارانو د ایران په اټومي تنصیباتو د حمله کولو انتخاب په حق له پختلې دي. دا په داسې حال کې دا چې د نوموړي د ولسمشرۍ مودې ختمېدو ته 2 میاشتې پاتې دي. ورسپانه لیکي اعلی چارواکو ولسمشر ټرمپ له فوزي حمله کولو نه په منې کولو سره هغه ته خبرداري ورکړې چې د نوموړي دا ګام د دوی د صدارت په آخري اونیو کې یو لوی شخړه رامنځته کولی شي. د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ پی ایس ایل د 5م پړاو فائنل لوبه بانند لاهور قلندر او کراچۍ کینګز لوبډلو ترمنځ لوبيږي. د کرونا وایرس په وجه په مارچ میاشت کې د پی ایس ایل اخري څلور میچونه ځنډولې شوي وو، کوم چې د تیر خالي ورځنه دوباره شروع شول.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې احمد الله وړاندې کول. او سم د کرونا ناروغي په اړه ځینې رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. د امریکا د مدرنا په نامه یو کمپنی ویلی دی چې دوی د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره یو ویکسین جوړ کړی دی چې د دوی په وینا 95% ګټه رسوونکی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په ګډون په نړۍ کې د کرونا وایرس پیښې یو ځل بیا زیاتې شوي دي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار عصمت سروان راکوي.
په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو څخه کم یو کال پوره کیږي، خو دا دی په ایله کې اوس د خپرېدونکو وایرس د مخنیوي لپاره واکسین په جوړېدو دی. د مدرنا امریکایي کمپنۍ اجرایي رئیس سټیفن بانسل پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل د دوی د واکسین د دریم پړاو نتیجې ښیي چې د کووید 19 په مخنیوي کې بریالی دی. د مدرنا شرکت په وینا دا واکسین په سلو کې 4.5 د کورونا وایرس په وړاندې اغیزمن دی. تمه کیږي چې مدرنا کمپنۍ په راتلونکو اونیو کې په نړۍ کې د دې واکسین د ارزښت کولو غوښتنې ومني. په پام کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه پورې چې یو نیمه میاشتې پاتې ده 40 میلیون ډوز واکسین په امریکا کې خلکو ته ورکړل شي. مدرنا خپل واکسین پر کابو 1.5 داوطلبو خلکو آزمویلی چې د کورونا په وړاندې د دغو خلکو مسؤلیت نږدې 95% زیات کړی دی. تیره اونۍ د امریکا فایزر او د جرمني بیو ان ټیک شرکتونه اعلان وکړ چې د دوی له لوري په ګډه جوړ شوی واکسین د کورونا وایرس په وړاندې په سلو کې 90 بریالی دی. د اروپای کمیسون رئیس اورسلا وون پرون وویل دا کمیسون به نن سه شنبه د جرمنی له کیور واک کمپنۍ څخه د 415 میلیون ډوز واکسین درانه ولو فرمایش ورکړي.
خوشاله يم چې یو تازه موافقه اعلانوم. د سه شنبه په ورځ موږ د ټولو اروپایانو لپاره د کورونا وایرس د یو بل واکسین قرارداد تصویبو.
د امریکا د جان هاپکنز په هنتون لشمیرنو سره سم په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 55 میلیونو ته نږدې شوی دی. له دې وایرس څخه د مړو شویو کسانو شمیر تر 1.3 میلیون اوښتی دی. سره لدی چې د واکسینونو بریالیو از میشتونو هیلې غوړولې، خو په بیلابیلو هیوادونو کې څه باندې 2 میلیونه انسانانو ته د واکسین د رسیدو لپاره 2 میاشتې وخت اړتیا ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. اوس مهال په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا ناروغۍ په اړه څېړنې روانې دي او ساینس پوهان هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې د لوی عمر لرونکو پرتله په ماشومانو کې د ناروغۍ د کم شدت څه لاملونه کېدای شي. پامیر ساحل په ماشومانو کې د کورونا وایرس پیښو موضوع ته کتنه کړې ده.
انسانانو ته د خبرېدونکو یو شمیر نورو جراسیمو په څیر نوې کورونا وایرس هم وړو زړو او خځې نر ټولو ته خبرېږي، خو پښتنه دا ده چې کورونا وایرس تر کوم حده له 18 کلونو کم عمر لرونکي ماشومان ناروغولی شي. د دې پښتنې لنډ ځواب د روغتیا نړیوال سازمان WHO د څېړنو په حواله ورکوي او وایي ماشومان او بالغان کټ مټ د لویانو په څیر په کورونا وایرس د اخته کېدو امکان لري او له یو کسې بل ته خپرولی هم شي. د سازمان په وینا شواهد ښیي چې کوچنیان او تر 18 کلونو کم عمر لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو کم امکان لري، خو داسې هم شوي چې د نورو خلکو په څیر ځینې ماشومان هم سخت ناروغه شوي او ان مړه شوي. دلته یو سپیناوی اړین دی چې د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووډ-19 په اړه د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې څېړنې لا هم روانې دي او ساینسپوهان د ځینو پوښتنو غوڅ او کره ځواب لا نه لري. د نوي کورونا وایرس لومړی مثبت پیښې د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې د چین په ووهان ښار کې وموندل شوې. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون په وینا وایرس په 2 میاشتو کې د نړۍ شاوخوا هر هیواد ته خپور شو او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال د مارچ پر 18 نړیوال یا جهانی وبایي حالت اعلان کړ. د سازمان په وینا کووډ-19 ناروغي تر اوسه هیڅ درملنه نه لري او ورڅخه د خلکو ژغورنې لپاره د واکسینو پر جوړولو څېړنې روانې دي. له دې پرته د ناروغۍ د علاج موندلو، د مختلف عمر لرونکو خلکو د وایرس کار کېدو پر تناسب، د عمر او ناروغۍ د شدت پر تړاو او د مړینې کچ په اړه هم څېړنې روانې دي. په برتانیا کې د ماشومانو د ناروغۍ او روغتیا شاهي پوهنځی وایي د کورونا وایرس پیښې تر اوسه له نوي زیږیدلي ماشوم واخله تر کم عمر لرونکو نجونو او هلکانو، زلمیو او بالغانو او لوړ عمر لرونکو ټولو کسانو کې ثبت شوې دي. د پوهنځي په وینا په نړۍ کې تر اوسه د وایرس له ثبتو ټولو قضیو څخه شاوخوا 2% ماشومان ول. د اسلام آباد په شفا نړیوال روغتون کې ډاکټر ناصر خان د می پر 28 مشال راډیو ته ویل د زکام وایرسونو او نورو جراسیمو په څیر کورونا وایرس هر کس ته خبرېدای شي. د وای البته د ناروغي شدت په ماشومان او لوی عمر لرونکو کې مختلف وي.
په هر وایرس کې دا امکان شته چې هغه غټ او وړو ته یو رنګ ولګي. البته دا ده چې لکه غټ سړی ته یا د داسې موقس ته چې ولګي چې هغه سره نور بیماری لري، زړه یا د شکر یا داسې نور بیماری لري هم وي، دا هغه زیات خرابولی شي، په هغه اثر زیات کولی شي، هغه زیات شدید بیمارولی شي. په ماشومانو کې تر اوسه پورې داسې څه نقشه نه ده. البته انفیکشن پکې شته. پاکستان خبره کوي ته وایم چې پسین کې هغه رپورٹ کړی چې 800 پاوشا ماشومان په دې مرض باندې انفیکشن دي، یعنی ټیسټونه پازیټیو راغلي. نیویارک یو 100 ماشومان شوي، 2-3 ماشومان زیات نه، او هغه چې بیا وروسته سټډي وشته نو هغه دا معلومه کړه چې دا د نور زړه تکلیفونو دا شان دي زیات کرونا عمل نه وي. دومړي نه
د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز په وینا تر 15 کاله زیات عمر لرونکي او لوی دایمي ناروغي لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو له زیات ګواښ سره مخامخ دي. مرکز زیاتوي چې په دایمي ناروغیو کې د سږو پخوانی ناروغي، سخت سالنډي، د زړه جدي رنځونه، د وجود خراب مدافعتي نظام، زیات وزن یعنی چاغوالی، شکر یا ذیابتیس، د پښتورګو هاغه ناروغي چې پکې د ډایلیسس اړتیا وي او د ځیګر رنځونه شامل دي. خټول څېړونکو تر اوسه پر دې یو خلنې دي چې آیا واقعي ماشومان د لویانو پرتله له کم خطر سره مخامخ دي او کڅنګا. ساينسي څېړنیز مجله نیچر د ځنو څېړونکو په حواله وایي په ماشومانو کې د ناروغي د کم شمیر یو لامل دا کېدی شي چې د کورونا وایرس لخ پرېدو راهیسي خونځي تړلې دي او میندې پلرونه ماشومان ته ډیر پام کوي. مجله په هانګ کانګ کې د چینایي پوهنتون د ماشومانو د تنفسي ناروغیو څېړونکي ګيري وونګ لخلي وای داسې هیڅ بایولوژیکي او طبي دلیل نشته چې دا ومنل شي چې ماشومان د کورونا وایرس نخ کار کیږي. د اپریل پر 28 په د لینسټ انفیکشس ډیزیزز نومې ژورنال کې خبره شوې څېړنه هم ښیي چې د چین په شینجن سیمه کې په کورونو کې تر لسو کلونو کم عمر لرونکو ماشومان هم په وایرس اخته شوي ول. نیچر مجله وایي د ماشومانو د کم شمیر دویمه وجه دا کېدای شي چې په زیاتره ماشومانو کې د کووډ 19 ناروغۍ سخت علامات نه څرګندېږي، نو ځکه یې هسې پراخې معاینې یا ټیسټونه نه دي شوي لکه د بالغانو، او همدا وجه ده چې د هغوی د ناروغۍ اصلي کچ هم لا معلوم نه دی. د ساینس پوهانو پر باسونو سربیره د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز وایي د لویانو په څیر د ماشومانو لپاره هم احتیاطونه لازمی دي. د دوی په خبره ماشومان هم باید په بیا بیا لاسونه تر 30 سکندونو په صابون ومینځي، مخ پوزې او سترګو ته د لاسونه نوړي، له ناروغانو د ځان لری ساتي، د ټوخي یا پرنجي پر وخت د پوز او خوله پټوي، او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته نه ځي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نور ژبو د سندرغاړو په څیر پښتنو سندرغاړو هم د کورونا وبا په اړه سندرې ولیدي. زموږ همکار نجیب امیر د دې سندرو په اړه یو فیچر رپورټ برابر کړی دی.
نوی کورونا لا یو کلنه شوې نه ده، خو د نړۍ په بیلا بیلو ژبو کې ورته سندرې ویل شوې دي. د نورو ژبو تر څنګ د اردو، هندۍ، فارسی، عربی او پښتو ژبې په کورونایي سندرو کې هم سندرغاړي هڅه کوي ولس د دې وایرس له خطره خبر کړي، خو په یو داسې زړه راښکونکي انداز چې پر خلکو بده همونه لګیږي او هغوی طبي سپارښتنو ته متوجه هم شي. فرهاد دریا د افغانستان د موسیقۍ یو داسې ستوری دی چې د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د موسیقۍ خوښونکي هم د غږ مینوال دي.
با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یا چند روز، بگذار چند روز ای یا چند روز، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم،
هغه په دې سندره کې وایي دا غم چې کورونا جوړ کړی تیرېدونکی دی، دا ماتم پای ته رسیدونکی دی. موږ باید په کور کې پاتې شو، د کور د بندیانو سره مینه وکړو، که یو بل ته وخاندو نو موسم بدلیږي، زموږ کوڅه ځلیږي، ځکه چې زموږ ځای په کور دننه دی او کورونا د باندې ده. سندرغاړی راشد خان هم یو له هغو هنرمندانو څخه دی چې د کورونا په موضوع یې سندرې ویلې دي. هغه په دې اړه مشال راډیو ته وویل،
په کورونا باندې خو ما هم خپل ځان یو د نور احساس یو کلامو چې د هغې د کورونا باره کې هغه ما ریکارډ کړو، بل چې دی دین علاوه مې یو بل هم کلام ریکارډ کړو، دین علاوه نور مې هم پیغامات خپل ورکړو، او داسې نور ملګرو هم داسې خپل کورونا حوالې سره خپل سندرې وغیرہ ریکارډ کړې وي، موږ اورېدې به دغه ورځو کې. او دا خو یو ډېره ښه خبره چې سندرې په ذریعه سړی هغه خبره او هغه مثال یو مسئله وي هغه عوامو ته په خوږ آواز کې پیش کړي، نو دغه تاثر ډېر زیات وي او په خلکو باندې ډېر زیات زر اثر وکړي.
د سوابۍ د سیمې شاعر عزیز مانیروال وایي د کورونا سندرې اورېدلې او هغه ګڼي چې له دې لارې د ولس زړه ته خبره زر رسېدای شي.
دا چې ما د دې سندرې اورېدلې دي، او ارون بچا خو استاد سندرغاړی دی، او دا ټول کرن خان او د دریا صاحب دا ټول خو میچه ور رسیدلی سندرغاړی دی. نو سندره او شعر خدا شه دی چې ابلاغ تدیر په جانانا انداز زر کیږي، نو ډیره ښه خبره ده چې دغه سندری شاعرانو لیکلی دی او دې زمزمه کړی دی، د دې پکې یو خپل صدا یو خپل کنټریبیوشن دی، نو د دې چې کوم ده نو دا ډېر لوی کار کړی دی، او په کار دی چې مزید نور هم داسې ولیکل شي، ځکه چې دا مرض لا شته، چې دا مرض ته وکسین نه دی راغلی، وکسین نه دی راغلی، نو تر هغې پورې ولسونه خبرول غواړي چې یاره تاسو به د دې نه څنګه بچ کېږي. نو د سندرې دا لاره چې دن دا ډېره ښه ده، دا ولسونو ته زر رسېږي.
کرونا پتلو راتلو زیاتېږي، شیرین یار مرزا او نه بدر زما، د کرونا مرز ورک شي، د کرونا مرز ورک شي،
ډاکټران وایي چې کورونا هغه وایرس دی چې ډیر زر د یو نه بل ته تیریږي، نو خلک دې د وس په اندازه کوشش وکړي چې د یو بل نه ټولنیز واټن وساتي. په دې کلیوال مجلس کې سندرغاړی په داسې حال کې خلکو ته وایي چې د یو بل نه لرې اوسئ چې په خپله هم ورته اورېدونکي څنګ په څنګ ناست. سندرغاړی کرن خان وایي د یو سندرغاړی په حیث د خپل مسؤلیت ګڼلو چې د کورونا له خطرو خپل ولس خبر کړي، ځکه چې د نړۍ د نورو سیمو په شان په پاکستان او افغانستان کې هم یو وار بیا د کورونا دوهمه څپه راغلې ده.
نو په سندرو کې که مونږ د عشق او د وطن سره سره په دغه موضوعاتو باندې هم خبره وکړو، نو دا بده خبره نه ده، ځکه چې دا خو مونږ د ولس خلک یو، د ولس سره تړلي مشکلات دي دغه کنه، څنګه چې مونږ د سولې سندره وایو، د اختر وایو، په ټپه کې د روزې ذکر راغلی، د هغې خبره کوو، د شهیدانو خبره کوو، نو دغه شانتي باید د دې وبا او د دې بدو ساعتونو ذکر هم وشي. نو دا ما کړې وه او نور هنرمندانو هم کړی دي کورې ودان، چونکې د هنر د لارې خبره په لویه کچه باندې خلکو ته رسیږي.
کرن خان یوازې خبرې نه کوي، خلکو ته په یو سندریز پیغام کې د کورونا په اړه سپارښتنې کوي او معلومات ورکوي. په افغانستان او پاکستان کې هم خلک کورونا ځپلي، خو په سیمه کې چین او هندوستان هم له دې وبا زیات کړاوونه لیدلي، په ځانګړي ډول په هند کې. هند له امریکې وروسته دویم لمبر هیواد دی چې کورونا پکې زیات ورانه کړی دی. هندي سندرغاړي هم په خپلو سندرو کې ولس ته پیغام ورکوي چې یوازې د نمستې په انداز کې لاسونه جوړه کوئ، نور جوړ تازه مه کوئ او چا لږې هم مه ورکوئ.
हाथ जोड़ो और जय जिनेंद्र बोलो, शिष्टाचार ही अपनाओ, खुद समझो और समझाओ, शिष्टाचार ही अपनाओ, खुद समझो और समझाओ, जीने दो सब जीवों को, खुद चैन से तुम भी जियो ना, सच्चा जैनी कहता इससे डरो ना, सच्चा जैनी कहता इससे डरो ना। हो दुनिया हिला दी एक वायरस ने जिसका नाम कोरोना।
شاعر، لیکوال او د رادیو پروګرامونو وړاندې کوونکی لایق زاده لایق وایي د عام ولس پرتله پوهان، لیکوالان او شاعران لازمیختونو زر خبرېږي او هڅه یې هم دا وي چې د حل یوه لاره ورته ولټوي. نوموړی وایي که خلکو ته وچ او سپور نصیحت وکړل شي نو خلک پرې دومره عمل نه کوي، خو که په شاعرانه او سندریز انداز کې ورسره خبره وشي نو تاثیر یې ډېر وي. هغه د خپلو لیکلو نغمو په اړه داسې وایي:
ما چې سلی کلی دی هغه بیل بیل سندرغاړو ویلی دی، تقریبا 15 شپږ نغمه ما خپل لطرف په خپل لاس پر زو کړی وي، په دغه بنیاد باندې چې کفار که چاته څه استفاده ورسی نو دا دی لیکوال چې دی دا هغه په قلم باندې د ولس قرض دی او قرض به خام خاص سره ترسه چې د خپل لاس ته پاره سونه کې نو ځان د پاره لیکل یا د ځان د پاره سوچ کول خدا زما خیال چې هر څوک انسانیت دا دی چې ته د بل لپاره سوچوکې، یو څه د بل لپاره مو لیکي چاته استفاده وکړي.
د لغزاده لایق د کورونا په اړه لیکلي سندرې مدثر زمان، عرفان کمال، وږمې او نورو سندرغاړو ویلې دي. سندرغاړي وږما په خپل ځانګړي انداز کې دا سندره داسې وایي چې ماحول خپه کوي.
هر چا په خپل کور کې دننه اوسي ساتل دی شعور چې دا ولسمه خبر کیگی کرونا به ختمیگی کرونا بر کیگی
وای طبیب هغه دی چې پرې تیره شوی وي. د پښین لیکوال، څېړونکی، شاعر او ډاکټر لیاقت تابان چې په خپله هم له کورونا سره لاس او ګریوان کېدو وروسته اوس ښه شوی دی، وایي د کورونا په اړه ویل شوي سندرې که په هره ژبه کې وي ارزښت لري.
په کورونا کې چې کومې غزلې ویل شوي دي یا کوم شعرونه چې ویل شوي دي، هغه که په هره ژبه دي، په هره سیمه چې دي، هغه ډېر ارزښت لري، نه صرف د ماشومان دپاره بلکې د غټانو دپاره هم. په افغانستان کې ماشومانو په ګډه یو سندره ویلې وله، زما خپلو بچیانو دومره خوښوله چې د ورځې به سو وار هغه اورېده، خوند به پر اخیستی او عمل به هم پر کوي. په اصل کې چې په نړۍ کې ښه ادب تخلیق شوی دی، هر وخت هغه که د ناول په صورت کې وي، که د غزل وي یا د افسانو په دغه کې وي، په وبایي ناروغیو کې چې کوم ادب تخلیق شوی دی، هغه ډېر ارزښت هم لري او پایښت هم لري.
ډاکټر لیاقت تابان په افغانستان کې د کورونا په اړه د ویلو شوو سندرو ذکر وکړ. د جلال آباد کامیډیا د کار او د طنزیه خپرونو وړاندې کوونکي شیری د ماشومانو سره په شریکه د کورونا یو سندره ویلې ده.
فاصله له خلق واخلې کانی ویلې ویزو کام یوې خوشې څوګام توخیږي اپرینچیږي خولې ته ونی سي دسمال کورونا ته ورکړې خیال
کور پاتې شي در واخلې کتابونه کتابچې
کورونا به ماتوي
ډیر. اسماعیل خان کې میشت وزیرستانې سندرغاړی مقصود مسید وای سندرغاړو له کورونا وړاندې د نورو رنځونو په اړه هم وخت په وخت سندرې ویلې دي چې دغه په وینا پر ولسې ښه اغېز پرېښی دی.
چې ډیرو سندرغاړو د کورونا په اړه باندې سندرې ریکارډ کړي دي، نو ډیر ښه ګام دی، زه ډیر ښه ګام بولم. او بل خبره دا چې مخکې هم ډیرو سندرغاړو د پولیو په اړه همدغسې د تعلیم په اړه باندې او ډیر داسې ټاپکس دي چې په زموږ د ژوند سره تړلې کیسې دي، نو باید د فنکار غږ او یا که زموږ کوم سپورټسمینز دي، اتلیټس دي، د هغوی غږ هم خلک اوري، په مینه یې اوري او په هغې باندې عمل هم کوي.
شاعر ودان عثمان خیل هم په دې نظر دی چې خلکو لا پکار دي چې له احتیاطه کار واخلي، او شاعرانو او هنرمندانو لا بیا پکار دي چې خلکو سره له دې وبانه د ځان په ژغورلو کې کومک وکړي.
په هر وخت کې یوازې کورونا نو، چې کله هم دلته کې جنگ راغلی دی، نو دغه شاعرانو، ادیبانو او بیا دغه سندرغاړو، هنرمندانو هغه د امن ټپه چې کومه ده نه هغه پورته کړې ده. او زه د سندرغاړو چې کومې سندرې لکه زمونږ د پښتو سندرغاړو کرن خان، هارون باچا صاحب، دغه سې نورو ډیرو سندرغاړو سندرې ویلې د دغه کورونا دپاره، د دغې د پیغام د رسولو دپاره، نو باید چې ولس په دې باندې پوه شي چې یاره ما ته شاعر سوی، ما ته ادیب سوی، او ما ته سندرغاړی سوی، نو دا زما د قوم غږ دی، دا زما د قوم سترګې دي، دا زما سترګې دي، دا زما غږ دی. نو باید چې خپل غږ مونږ وپیژنو او دغه خبرو ته مثبت ځواب ورکو، دغه خپل ژوند کې عملي کو.
قرنطین کې مو فائدہ دا کور نمو سي ملګرو، خطرناک وایروس، ډیر خوفناک وایروس، سندرې بچ کړي عزیزانو بار مو سي
د کورونا د وجې د افغانستان او پاکستان په ګډون ګڼو هیوادونو وخت په وخت طلبه اعلان کړو، او موخه دا و چې خلک په کور پاتې شي، سوله رنځه په امان پاتې شي. یو بل وزیرستاني سندرغاړی غیور وزیر وایي غوښتل یې چې د کورونا په اړه سندره وایي، خو د لاکډاون له وجې سټوډیوګانې هم بندې وي، نو ځکه په خپل هوډ کې بریالی نه شو.
په شروع کې خو د کورونا لپاره کمپین اوچلېدو، احتیاطي تدابیر خلکو وکړل، خو بیا په هغې منځ کې پروګرامونه هم ودرېدل او د موسیقي چې کوم ماحول و بیخي سټاپ شو، نو خلکو ته ستونزې هم ډېرې وې. خو مونږ خو په ځانځاني لکه مطلب خپل انډر ګراوند شروع په کورونا بند کېناستلو، او ماته خو هم څو کسانو وویل چې کورونا دپاره سندره تیاره کړه، خو زه ورته جوړ نه شوم، ځکه چې سټوډیوګانې ټولې بندې وې او موسیقي ماحول نه و. خو بیا هم یو څو سندرغاړي وی چې هغه شعرونه ورته ریکارډ کړل او په سوشل میډیا باندې هم هغه خبره کړل.
په افغانستان کې بیا نن سبا په ودونو او خادیو کې چې کله سندرغاړي سندرې وایي نو خلک ترې فرمایش کوي چې د کورونا په اړه هم یو سندره وایي. قطغنی سندرې هم د کورونا له اغېزې بچ نه دي پاتې شوی. فرید قربان په دې قطغنی سندره کې وایي چې لاسمانه یو با په افغانستان کې نازله شوی چې کورونا نومیږي، خو که ځمکنیو حقایقو ته وکتل شي نو سړی ویلی شي چې دا یوازې افغانستان نه دی چې له کورونا سره لاس او ګریوان دی. هلته په سعودي عربستان کې سخت کال د حج مراسم هم د کورونا له وجې په محدوده پیمانه ادا شول. که څه هم حکومت اوس د عمرې لپاره بیا اجازه ورکړې، خو زیارت کوونکي به په ځانګړو شرایطو کې هلته ورځي. په عربۍ ژبه هم د کورونا سندرې ویل شوې دي. په دې عربۍ سندره کې چې ماشومان وایي د هماغو سپارښتنو یادونه شوې چې ډاکټران د کورونا نه د بچ کېدو لپاره خلکو ته کوي چې لاسونه مینځئ، ټولنیز واټن خپل کړئ او د امکان تر حده په کور کښېنئ. د ژوب سیمې لیکوال میر حسن اتل وایي هغه پښتانه سندرغاړي او شاعران د ډیر داد وړ دي چې کورونا یې ژوند اغېزمن کړی، کاروبار یې ور خراب کړی، خو هغوی بیا هم د خلکو د خبرولو لپاره شعرونه لیکي او یا یې هم سندرې ویلې دي.
البته دا خبره رښتیا ده چې پښتانه لیکوالان، شاعران، ادیبان، نور هنرمندان، خاص کر د موسیقي سره اړوند خلک په کوټه کې یا په نور اطرافو کې سیکل په موږ لیدل، نو د یو ډول معاشي مسایلو سره لاس ګریوان ول. هغه سرګرمیانې چې کومې تر کورونا مخکې کېدې هغه یو مخ وتړل شوې، نو دوی ته که به یو څه ګزاره بې کوله، نو وروسته د کرونا له لاسه د دوی هغه مسائل نورې هم زیاته شوې.
کرونا په افغانستان او پاکستان کې کومې لویې مشاعرې چې کال په کال به کېدې هغه هم اغېزمنې کړې دي. سخت کال په پېښور کې د رحمان بابا او په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعرې ونه شوې. په بنو کې مېشت وزیرستاني شاعر ګوهر وزیر وایي شاعرانو بیا هم د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل غږ ولس ته رسولې او د کرونا په اړه شعرونه ویلې دي.
دغسې چې اوس کم هنګامي صورت حال دی د کرونا په ټوله نړۍ باندې دغه وبا خوره شوې ده، نو دلته پښتنو شاعرانو هم په دې کې خپل کردار لوبولې دی، خاموش نه دی پاتې شوی. خاص کر په سوشل میډیا باندې خو د دې پر ضد د کورونا پر ضد ډېره زیاته شاعري شوې ده چې دغه یو ډېر ښه ګام دی. او په دې کې چې کم زمونږ لوی شاعران دي، آخر کې ماته د رحمت شاه سهیل شاعري هم مخې ته راغلې ده د کورونا پر ضد، د اکبر سیال نظمونه هم لوستې دي. دغسې د وزیرستان شاعرانو هم، د قبایلی شاعرانو هم د کورونا پر ضد شاعري کړې ده. په هغه کې چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي نور خان عجیز دي، هغوی هم ډیر کوشش کړی دی.
لاری کوڅه د کرونو ټکی دی، زمالا لیا پخپل کور کینا مخت دی واچوا یو ماسک د دوا پجانې ماست خپل مو کینا پجانې ماست.
گوهر وزیر د شاعر اکبر سیال یادونه وکړه چې د کورونا په اړه شعرونه ویلي کوم چې هارون باچا سندریز کړی دی. په اسلام آباد کې میش نساګر خانزاده سفنیار خټک وخت په وخت په همدې سندره نڅا کړي او خلکو ته د کورونا څخه د ځان د ساتلو یادونه کړې ده. نوموړي مشال لډیو ته ویل،
نو بهتر ادا ده چې کرونا مخنیوي د پر موجه څومره زیات فن استعمال کوم غمره کامه ده موجه خپل شاعري او غدا نڅا او موسیقي په ذریعه خلکو زړه موم کو او خلکو خلک په دې خبره کایل کو چې احتیاط ډیر ضروری ده او کرونا مخنیوي صرف احتیاط کده نو دا احتیاط تاسو خلکو باندې چې دا لګو کول شي په خوشلات په ذریعه او نرمۍ په ذریعه
د نړۍ طبيبان د کورونا د مخنیوي لپاره د واکسینو د جوړولو لپاره شپه او ورځ هلې ځلې کوي او تر څه حدا بریالي شوي هم دي. که واکسین راغلو او د کورونا مخنیوي وشو نو بیا ښایي د کورونا سندرې خپل ارزښت له لاسه ورکړي. خو د شاعر عزیز مانیروال په وینا الله دې وکړي چې هغه وخت زه راشي، تر هغې به په سندرو شعرونو خلک خپل زړونه ټکوروي او دا سندرې به یو وخت د هرې ژبې د ادبیاتو او د هنر په آرشیف کې خوندي شي او راتلونکي نسلونه به بیا د همدغو سندرو له لارې هغه مهال یادوي چې یو مهال چې کرونا وبا راغلې وه نو پر خلکو څه تېرېدل.